درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو خبرونه له دې شیبې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلسه و نیوی د دلوی یا سلواقی تورلسمه او د میلادی 2019 د فبروری دریمه. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مسکو غونډه د سولې په تاوان ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلایي کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د مډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آبن ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو نیولي وو خوشي کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په حقیقت کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پانه کې هم دا راز ویل شوی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغۃ الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیش نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی یې د افغانستان له ملي ګټو سره برابرې نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق دا سی سول نه غواړي چې پاغه کې به شرمې سول نه غواړي چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشانو وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سریپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی وغوښتل شو. د سریپل د والی ویان زبی الله امانی د پیش پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. امانی وایي هغه ماښام تر لمانځه وروسته خپل کور ته روانو طالبانو حمله ورباندې کړې او وژلی دی. دا پیشه د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. کامیر هوایی شرکت تر یو کال ځنډ وروسته بامیان ته پروازونه پیل کړل. د دې شرکت عملیاتي مرستیال کپتان عزیز پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وایي موږ بامیان ته لومړی پرواز وکړ، امتحاني پرواز و، زموږ بل البته د غور مرکز چخچران ته وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلایی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور روزنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګری د وسلوالي حمله په تور چې څلور کاله مخکې شوې و یو شزه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه شزه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیه کې د یوې کیڼ اړخي وسلوالي ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیه حکومتونه دا تروریستي ډله بولي. د جرمني پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې 8,00,000 کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شټوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. او په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب شوی او یو لستن نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او 2 د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین ژوبل شوي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشان د سولې ملاتړ کوي خو وایي
خلک به شرمې سول نه غواړي چې هغه کې زمونږ د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي.
د ارزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلونکي وایي
دغه لنې موټروان در بند د طالبانو خبرو کړی دی. مشتخونه ځان دغه دغه ګرد موټروانان جي چې قسم ورته کشيجه د لس ورځو وړه ولاکل لري.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللی لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخوانه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په درې ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان بولي. ټاکل شوی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې راغونډ شي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړې ده. هغه د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي. دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ور واچول. مسکو به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. شغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگتن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري. که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي. چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. له بلې خوا د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د دې موضوع په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شنبه په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، موقت حکومت غوښتنه کا، همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بشرمۍ سوله نه غواړي چې په هغې کې زموږ شرم وشي او زموږ چې دی نظام پکې ختم شي. مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو. مونږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره ټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغې کې زموږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل دا 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 موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپلې ملي ګټو نه دفاع وکړو. دې ته ونه ګورو چې یاره دا زما ونه شو، دا د دې ونه شو، نه. د ملي ګټه زموږ د ټولو شتمني او ګټه ده. مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغې کې د سولې او امن غوښتنه شوې وه.
مونږ د شینواري کور علماي کرام، قومی مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلک ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سوله کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شینوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخې څکلي، نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خپرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو مفصله لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیره جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هم مهاله وسلولو طالبانو په بمی او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک پوسټ هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تیره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 13 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښودلې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شاید د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د اورزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو خبرداري ورکړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلې دی. په ورته وخت کې د دې لارې پر سر د دې لارې مسافر هم وایي چې بند پاتې دی او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له اورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتی مسولینو رسنۍ ته خبر ورکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سمدستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو غواښ کړی چې پر یادې لارې د تاګ راتګ نه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ور چې وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته غواښ کړی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لارې به د رواني میاشتې تر 16 تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي. دی ویله سهار ای سلاس تر زن ناستی او کاروبار په ټاپه درې دلیری
تو دیس موټر راغلی دی دلته پر لا غزا درې دلیری زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورخړی دی په خط کې دی کړي دی چې دا غلار د 12 تاریخ څخه بند ده بیا در شپږشته مو پورې لیکلی دی په کې دا چې په پردغه لار باندې نه راځي کچیر را لاس بیا حق ته شکایت نه لري زما دا طالبانو لیکلی دی
خواری
دغه موټر چلوونکو پر شکیل خو ژغ وکړ چې په خپل منځونو کې د سفر په توګه نه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته دی خپل دغه ودسي خلکو ته دی خپل دی کاغه یې کداغه یې موږ چې پر لار باندې ځو پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جنگ کوي موږ دی پرې دی پر لار چې ځو
یو چې مریضان دی اوس پړو کې پر نه استراته چې موږ کوم لار لار شي بیا کې لار موږ پیدا کو چارته پر وځو هغه راته وایي ته چې ول چې پر دې لار راځه کاغه طالبان لار مې نه راته یشتي جنگ
لدې سره یو شمیر هغه مسافر چې په لارې کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې لارې ورته خلاص شي.
کله چې موږ خپل مریض در کندهار پر نسو راسوالې موږ د چا څخه سر وټه کول چا څخه وژړي پر چا باندې وژړي چا ته ورسو
زما کار دی په کندهار کې زه واړم چې کندهار لاړ زما یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ ته مشکل دی په دې کې نه دولت ته تاوان شي نه طالب ته تاوان شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وښودی کوم چې دوی ورته راستولی وو. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسلمان بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د مالی وزارت د بې ځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو وچی صندوق د جوړولو پلان جوړ کړی دی. په دې اړه به هم د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې راپور او مرکې واوري. خو اوس یو بله موضوع، د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي موادو سره تر 3 ورځو پورې بیرته افغانستان ته رارسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني موادو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لاره ده. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارۍ موټر چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو 3 ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دوه اړخیزې استفادې ډاډ ورکوي.
اخوانه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په درې ورځو کې دا کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه به لری لرو چې لارو نه چې راځي دا یو څه توپیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه به پورته شي. او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگانم خ کیفیت مال بوارج
خغله وری ماچ وای دوی د نتیجې ته رسیدلی چې د لاجورد په لار د ترکی او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجورد لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکی سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجورد تاریخي لار پرانسته او په نه لارو موټرو کې لامدې لارې خپل توکي ترکی او اروپا ته واستول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د لاجورد لارې څخه دواړخیزه استفاده به د ترکی او افغانستان ترمنځ سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دا به پاینده کې به ان شاء الله خشي. موږ د ترکی سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل. نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نشتې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غید مشکل لم خلاصي کو زموږ د فار دالاره په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبره افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالین او ځین نور توکي راوړل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون د بلوچستان په لور لایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د غونډې په پای کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره و پرون ماښام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمان لونی بلځو تکسانو دا مور روانو د یو چا مور ته ډوډۍ کړی و مور حالت لا هغه ځای شر روانو روانو د کور پر خوا باندې فلاري باندې سپی ګاډیان راوستي یو دم و درې دي سره له سپی سره ریاستي اداري ور سره ونی په تا دور دی کې سره ونی لا غو سر کاغذان سره وردل سره دی دا اوله د یو مور سره سره وای چا مور د پیو سره دا کټ څنګه ماشینو په دا باندې سپ پر ورمن رولي ارمان لاله وښراته په روډ باندې مور ارمان سبا د وڅو تاسو ارمان نو ول دا ارمان جاي ودرې دي دا ارمان پر زبې یو شي نه راتلې ارمان جاته دالته ختم نه.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغمونه کړ او سره له دې چې هغه روختون ته ورساوه ونه توانیدل چې لمرګې وژغوري.
مور چې په موټر کې واخته چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سهولت نه وي پولیس رسېدلی وو پولیس ته هسپتال کې یو ټوله بند شو د باندې ولاړو ډاکټران یې نه ویله کول مور یې نه ویله کول چې کم کې مړ شوي لکه جوشتې نه راوایستې دالتې راکړي ګلوډې ګېټې خلاص کړي مور روان شو مور چې وله وو ارمان وفات شوی وی شي څوی وی باچا خان چوک نه مراله مور نو ټوله دې تمه.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور د بلوچستان یالک د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبي استاد وو. د هغه خور ورانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټوټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد لامل وجل سوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن دوار پر ټوټر د ارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د ثبت کړي عرض یو کاپی خبره کړې ده. محسن دوار ادعا کړي چې د عطا الرحمن ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی وهلی وژلی او بیا یې لاره بنده کړي چې د هغه ملګري ونه توانیږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان یالت د لورلایی سیمې د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین د دې پیښې په اړه له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په یو بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټوټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل ځواب باید وویل شي. د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلای کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه و چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. د سرپل ولایت د گوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی وبښل شو. کامیر هوایی شرکت تر یو کال ځنډ وروسته بامیان ته الوتنې بیا پیل کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو او د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې 4 کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
لیکوالان چې کله سفر کوي نو کوم څه چالت ویني دوی لیکي او لغوس خ سفرنامې جوړوي چې دا بیا د راتلونکو لپاره ډیر زیاتې ګټورې تمامې دلی سي. نن د ژوند رنگونو کې د سفرنامو رنگ راسپړو. په دې اکله د افغانستان د علوم اکاډمۍ له مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع سره خبرې کوو.
کته استودی جان پاک لره توایا آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامه کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامه د خوشحال بابا دی. یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي په نصری لیکلي په ډیر خواږه نصری لیکلي په داسې نصری لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو.
تاسو چې کله سفر کوي یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لری ځای مسافر کیږي هلته څه ډیر زیات درته سختي کنه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غادي تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یو مقوله ده وایي سفر قطعه من السقر وی سفر د دوزخ یو ټوټه ده او بل مقوله شته چې سفر وسیله الزفر سفر د کامیابی وسیله ده. دا دواړه سمې دي. زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو ماڼو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام صافی له کونړ لیکي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پاسون کوونکو وشل کېدل پکلکه غندم. نصر احمد علي کوزید له هلمند ولایت لیکي طالبان اوس له روسانو سره خبرې کوي خو د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. روسانو د افغانستان په زرهاو خلک وشل. بل اردن کې له بالا مرغاب څخه بهادری لیکلي دي چې وایي موږ د سولې په اړه غونډو ته په هر ځای کې چې جوړیږي خوشاله یو او ستایوي. مستغنی د زابل له شاجوی څخه بیا لیکلي دي افغانان داسې سوله غواړي چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. تاسو اوریدونکو څنګه سوله غواړئ؟ هیله ده چې په دې اړه پیغامونه راواستوي. ستاسو پیغامونه به د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې ولولو. د پیغام در علی شلو لپاره زموږ آدرس یا شمیره د ټلیفون په یاد لري د افغان بیسیم 1903 شمیره ده. په دې شمیرې ستاسو پیغامونه موږ ته رسیږي. اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې